لس بجی شوی درنو هوریدون که السلام علیکم دا زری راڈیو پا دیخ پراوانه که چیز اسمت ساروانی دا آصف حبیبی پا تخنیکی همکاری ورانده کام پا راپورون سر بیره اونیس پروگرام جوان پشی بو که هم لرو خوتر هر چا ورانده توجه اکری دا دی سات خبرونو تا چی صفیولا ستانک زی ورانده کهوی
افغان چارواکي په ننګرهار کې په توری څو و میاشتو کې د دولت شاوخوا درې نیم سوه وسلوال مخالفان مړه او ټپیان شوي دي. د هماورۍ چې ناټو وایي د قاطع ملاتړ د ماموریت دوه سرتیري تېره ورځ په کندهار ولایت کې وژل شوي او ایران وایي د دې هیواد ګڼ شمېر سرتیري د سوریې د حلب ښار په روانه جګړه کې وژل شوي دي. اوس هم پوره خبرونه ده. افغانستان په ختیځ کې د 202 شمشاد زون قمندانی او د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې په اوو ولایتونو کې د دولت شاوخوا درې نیم سوه وسلوال مخالفان مړه او ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي تېره ورځ په جلال آباد کې د امنیتي ارګانونو تر یوې غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل
د شمشاد 202 زون چې اوو ولایتونه په تشکیل کې دي د دې زون په کچه دروار کال فترت تقریبا نږدې درې نیم سوه په شاوخوا کې وسلوال مخالفینو ته په اوو ولایتونو کې مرګژوبله وکړه.
د شمشاد زون قمندانی په ننګرهار، نورستان، لغمان، کونړ، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې فعالیت لري. ښاغلي خوږیاڼي د یو شمېر لویدیځو رسنیو دا راپورونه رد کړل چې ګواکې القاعده او داعش په ختیځ او په ځانګړي ډول په ننګرهار کې جدي خطر پیښ کړی دی. ناټو وایي د قاطع ملاتړ د ماموریت دوه سرتیري تېره ورځ په کندهار ولایت کې وژل شوي دي. ناټو وایي دوه کسانو چې د افغان سرتیرو یونیفارم یې اغوستی و په ANDSF یا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پوځي اډه کې پر دغو سرتیرو ډزې وکړې. د ناټو ځواکونو په ځوابي ډزو کې دواړه برید کوونکي وژلي دي. د ناټو په اعلامیه کې د وژل شویو سرتیرو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو اسوسییټډ پریس اژانس رومانیا د دفاع د وزارت په حواله وایي وژل شوي سرتیري د دې هیواد دي او په برید کې یو بل رومانیایي سرتیری ټپي شوی دی. په کندهار کې د ملي اردو لخوا په یو لړ عملیاتو کې 14 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. په کندهار کې د 215 اتل قولي اردو مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي دا مخالفین په میوند ولسوالۍ کې وژل شوي او اووه تنه نورې ژوبل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او وروسته خبر دا چې په هرات کې په تیر یو میاشت کې د ترورونو د لړۍ له پراخېدو وروسته د دې ولایت امنیه قمندانۍ د څلورو امنیتي تدابیرو خبره کوي. جنرال عبدالمحمد روزي جنرال عبدالمجید روزي د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ترورونو د مخنیوي لپاره نوي امنیتي تدابیر له سره نن عملي کیږي. هرات ښار کې پر یو موټر دوه کسان ګرځېدای نشي. بې اسنادو موټرونه او هغه وسایل چې تورې ښیښې لري تګ راتګ نشي کولی. مشکوک کسان هم په ښار کې د تګ راتګ اجازه نه لري. وسلوال کس که د نیولو پر مهال مقاومت کوي وژل کیږي او که مقاومت نه کوي نو قانون ته سپارل کیږي. د هرات امنیه قمندان تر دې څرګندونو لږه شیبه وړاندې د هرات ښار په څلورمه ناحیه کې د سکینې په نامه یو 55 کلنه میرمن د امنیه قمندانۍ د سلاکار کور ته نږدې په ډزو وژل شوه. د هرات امنیه قمندانۍ ویاند عبدالروف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکي تښتېدلی او امنیتي ځواکونه د هغوی په لټه کې دي. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، د سعودي یو ریال 30 افغانۍ 10 پوله، د امارات یو درهم 30 افغانۍ 55 پوله، زر پاکستانی کلدار 650 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 90 افغانۍ 80 پوله. بیا هم خراغلی: ایران وایي د دې هیواد ګڼ شمېر سرتیري د سوریې د حلب ښار په روانه جګړه کې وژل شوي دي. فارس خبري اژانس د سپاهي پاسداران انقلاب د یو چارواکي په حواله وایي 14 ایرانی پوځي سلاکاران وژل شوي او 21 نور ژوبل دي. د سوریې د حلب ښار په جګړه کې تر اوسه لسګونه کسان چې ویل کیږي زیاتره یې ملکیان دي وژل شوي دي. که څه هم د رواني اونۍ په سر کې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب په حلب کې اوربند وشو، خو په دې وروستیو ورځو کې د دې ښار په څنډو کې په ځانګړي ډول جنوبي برخه کې جګړو زور اخیستی دی. نامعلومو وسلوالو په مصر کې د یو افسر په شمول اته پولیسو وژل. تر اوسه پورې د دی پی ای چې د قاهرې د جنوب په 15 کیلومتره کې وشوه مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. له 2013 میلادي کال څخه چې السیسی په مصر کې د دغه هیواد منتخب ولسمشر محمد مرسی پرځولی، په مصر کې په سلګونو پولیس او پوځیان د وسلوالو په حملو کې وژل شوي دي. درې هسپانیایي ژورنالیستان چې تیر کال په سوریه کې برمته شوي ول خوش شول. د هسپانیې د حکومت پوځ د پوځ یو ویاند وویل دغه هیواد د صدر اعظم سرپرست مرستیالې سوریا ساینز دی سانتی ماریا پرون شنبه د ټلیفون له لارې له خوشې شوي خبریالانو سره خبرې هم کړي. تر اوسه پورې په دې اړه معلومات نشته چې دا کسان څرنګه خوشې شوي، خو د هسپانیا الپایس ورځپاڼې لیکلي چې دا خبریالان اوس په ترکیه کې دي. د پولند په مرکز ورسا کې پرون لسګونو زرو کسانو د هیواد ښی لاسي حکومت د سیاستوال په وړاندې مظاهره وکړه. دا له 1989 میلادي کال راپدې خوا هغه وخت چې د پولند له پخواني شوروي اتحاد جلا کېده په دې هیواد کې تر ټولو ستره مظاهره بلل شوې. اعتراض کوونکو حکومت د ډیموکراسۍ په کمزوره کولو او په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته د خطر په پیښولو تورن کړ. د ورسا ښاروال وویل د شنبې ورځې په دې مظاهره کې شاوخوا 20,000 کسانو برخه اخیستې وه. د مظاهرو په لړ کې د هموري چې زرګونو کسانو تیر ورځ د جرمني پایتخت برلین کې د کډوالو په اړه د صدر اعظم انګلا مرکل د پالیسي په ملاتړ او د هغې پر ضد اعتراض وکړ. پولیس وایي 2000 کسانو په دې اعتراضونو کې برخه واخیسته. د جرمني خبري اژانس وایي د خلاصي سخت دریزه ګوند یوازې زر کسانو د کډوالو په اړه د انګلا مرکل د پالیسي پر ضد مظاهره وکړه او شاوخوا 6000 کسانو بیا د نژاد پالنې او له کډوالو څخه د ویرې پر ضد اعتراض کې ګډون وکړ. د دې اعتراضونو د امنیت او د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره خو ول لسو پولیس د برلین په مختلفو برخو کې ګمارل شوی وو. په تیره یو میلادي کال کې شاوخوا 1,000,000 او 3,000 کډوال او پناهغښتون کې جرمني ته رسیدلی دي. او وروسته خبر دا چې کاناډایي چارواکي د فورت مکمیری سیمه اوسیدونکو نورو سیمو ته انتقالوي. دا سیمه پروانهونه کې د پراخ اورلګیدنې په نتیجه کې د پراخ مالی زیان شاهده و. د پوځ او پولیسو په حضور کې تر اوسه لدې سیمه څخه 2,500 موټرو کې شاوخوا 2,000 کسان نورو سیمو ته وړل شوي دي. په فورت مکمیری کې د اورلګیدو راپدې خوا تر اوسه 80,000 کسان لدې سیمه وتلي دي. د اورلمبو په دې سیمه کې 14,000 کورونه او 9 تاسیسات له منځه وړي دي. دا د سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو د روان خبرونه په دوام کې واوري. په هرات کې د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره لنن څخه یو لړ تدابیر عملي کیږي. د حزب اسلامي پلاوی اندیشنه شي چې د سولې په باب پریکړې به تخریب شي. د اقتصادي چارو متخصصان وایي د پروژو د مسیر پر سر اختلافات د اقتصادي پروژو خنډ کیږي.
په هغه صورت کې ګونډن موږ سره نه د ریل په پټلې کې نه په د کاسا په پروژه کې نه د ټاپي پروژه کې موږ سره مرګزاري کوي.
افغانستان له روسیې سره د اوږدمهالو همکاریو سند لاسلیک کوي. د ملکی هوایي چلند اداروي ک پوروړي هوایي شرکتونه مالیه ورنکړي، فعالیت به ودرول شي. د دې ترڅنګ ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام لرو. تاسیز مشغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښنی ویدوام کوي. په هم دغه صفو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. مخکې ته چې لمرنۍ راپور وورو له هلبند څخه تازه خبر دادې چې د لشکرګاه په لاسیا 15 کیلومتري کې د تریخ ناور په سیمه کې د طالبانو د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ سخت جګړه روانه ده. د شپه هم ویل کیږي چې د دوو ډلو ترمنځ یعنی د ملا اختر محمد منصور او ملا رسول د پلویانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ملا رسول ډله ادعا کوي چې د تریخ ناور سیمه او د غرس د کاکریانو اتسګزو او برګزی سیمه له منصور ډلې څخه نیولې ده. همدارس ویل شي ویلي چې په دې جګړه کې دوه قومونه برخه لري. یو قوم د وی ډلې ملاتړ کوي او بل قوم د بلې ډلې، خو په سیمه کې واکمن قوم چې د ناوې نورزی دی شمیر زیات دی او دا ډله د ملا رسول ملګرتوب کوي او ځکه هم تر دې دمه لاس بریښ کاری شي خو خپلواک سرچینې د هیڅ خوا ادعا نشي تاییدولی او د مرجوب په اړه هم دقیق راپور نشته موږ ته د ملا رسول ډلې کسانو خبر راکړی دی چې دوی په دې جګړه کې لاس بر دی او مخالف لوری له ډیرو سیمو څخه په شا تمبولی دی اما د منصور د ډلې له لوري تر اوسه پورې په دې اړه کوم خبر نه دی ترلاسه شوی کوشش کوو د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې په دې باب زیات معلومات درکړو اوس څو هرات چې امنیتي تدابیر پکې غوره شوي دي د هرات امنیه قمندان وایي په دې ولایت کې د جرمونو په ځانګړي ډول د تیرورونو د مخنیوي لپاره سر لننه جدي تدابیر نیول کیږي دا په داسې حال کې ده چې پرون شنبه هم په هرات ښار کې نامعلومو وسلوالو یوه میرمن په ډزو ووژله د هرات د ډاکټرانو ټولنه امنیتي ځواکونه بې کفایته ګڼي او خبرداری ورکوي چې د ښار د امنیت د ښه کېدو لپاره مدني حرکتونه کوي رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي
په هرات کې په تیره یوه میاشت کې د ترورونو د لړۍ له پراخېدو وروسته د دې ولایت د امنیت قمندان د څلورو امنیتي تدابیرو خبره کوي جنرال عبدالمجید روزی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ترورونو د مخنیوي لپاره نوي امنیتي تدابیر سر لننه عمل کیږي
موټر سایکل دو نفره در شهر هرات گشت گذار کرده نمیتونه یک موټر بیا اسناد
شي دوی په هرات ښار کې پر یو موټر سایکل دوه کسان ګرځیدای نشي دوهم بیا اسناد موټرونه او هغه وسایل چې تور شی لري تګ راتګ نشي کولای دریم مشکوک کسان هم په ښار کې د تګ راتګ اجازه نه لري څلورم وسلوال کس کده نیولو پر محل مقاومت کوي وشل کیږي به او که مقاومت نه کوي نو قانون ته سپارل کیږي د هرات د امنی قمندان تر دې سرګندونو لږ شی بوړاندې د هرات خر په څلورمه نه هکې د سکینې په نامه یو 55 کلنه میرمن د امنی قمندانۍ د سلاکار کور ته نږدې په ډزو وشل شوه د هرات د امنی قمندانۍ وین عبدالرؤف احمدی ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکي تښتېدلي او امنیتي ځواکونه د هغوی په لټه کې دي تیره جمعه یو ځوان سړی د هرات خر په زړه کې یو امنیتي پوستې ته نږدې وشل شو د هرات پولیس وویل چې وشل شوی کس ایرانی و او له 13 کلونو راهیسې دلته ژوند کوو شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د هرات د استیناف د څارنوالۍ رئیس سمیالدین رحیم د نامعلومو وسلوالو لخوا چې په یو موټر کې سپاره و ووشل شو د امنی قمندان عبدالمجید روزی وایي د دې وشنو تر شا طالبان ستونی پنجم یا مافیایی ډلې دي د نوموړي په خبره د اوازو چې ګواکې د بدل شوی هم د امنی قمندانۍ په چارو کې ګډوډي رامنځته کړې ده خو د هرات د ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر نصر احمد مصدق بیا وایي چې امنیتي مقامات بې کفایته دي او ندي توانېدلي چې د ترورونو او نورو جرمونو مخه ونیسي نوموړی وایي دوی د دې وضعیت د بدلولو هڅه کوي او ښایي د همدې لپاره بیړنۍ لویه جرګه هم راوغواړي د هرات د ولی ویان وای په تیر یو میاشت کې په هرات کې اولس کسان ترور شوي دي که څه هم د هرات امنیتي چارواکي وایي لسګونه کسانې د جرمونو په تور نیولي خو وروستیو ترورونو په هرات کې میشت سوداګر ډاکټران د ټولنې نور مخکښ وګړي او په ټوله کې هراتیان زیات اندېښمن کړي دي
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې له روسیې سره د اوشبهالو همکاریو تړون وروستۍ شوی یا نهایي شوی او ډیر ژر به لاسلیک شي د ولسمشر مرسیال وایند پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل چې له روسیې سره د هر اړخیزو همکاریو په دغه تړون د روسیې او افغانستان حکومتونو په ګډه کار کړی دی تفصیل د سفیر الله ستانکزي په راپور کې واوري
د افغانستان جمهوری ریاست وی له روسیې سره د اوږدمهاله همکاري تړون کې پوځي اقتصادي استخباراتي او د مخدره موادو پر ضد همکاري شامل دي د جمهور رئیس مرسیال ویاند د واخان مینپال د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان او روسیې د اوږدمهاله همکاري د تړون متن وروستۍ شوی او ډیر ژر لاسلیک کیږي خغلی مینپال وی په یو هر اړخیز تړون د افغانستان او روسیې د حکومتونو لخوا په ګډه کار شوی دی او ډیر ژر لاسلیک کیږي په دغه تړون کې پوځي اقتصادي او استخباراتي همکاري او د مخدره موادو پر ضد ګډه هڅې شامل دي.
مبارزه علیه تروریسم
نږدې دوونه مخکې په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی ل خپل هیواد وغوښته چې د پوځي تړون د لاسلیک لپاره چمتووالی ونیسي او استخباراتي معلومات دي له یو بل سره بدل را بدل کړي. افغان حکومت په داسې حال کې له روسیې سره د اوږدمهاله همکاریو د تړون د لاسلیکولو لپاره د چمتووالي خبره کوي چې له دې مخکې د امریکا له متحده ایالاتونو، برېټانیا، فرانسې، استرالیا او ناټو سره په سیاسي، امنیتي، فرهنګي او نورو برخو کې ورته تړونونه لاسلیک کړي دي. له بلې خوا د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان له روسیې سره د دغه هیواد پخوانیو همکاریو ته په کتو د تړون لاسلیک د افغانستان په ګټه بولي. نړیوالو اړیکو یو کارپو عبدالصبر اریایی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې روسیا په سیمه کې یو پیاوړی هیواد دی او کولی شي په ښه توګه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه په سیاسي او مالی برخو کې مرسته وکړي. د ویل ده چې په کابل کې د روسیې سفیر له امریکا سره د خپل هیواد د اړیکو خړپړ کېدو ته په اشاره ویلي چې له دې وروسته به په افغانستان کې له امریکا سره په ګډه کار نه کوي. د امریکا سفارت بیا څه وخت مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په ټول قطعیت سره روسیا هڅوي چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او امنیت په برخه کې خپل رول ولوبوي. خوانی رژیم دفاع وزیر او سیاستوال شاهنواز تڼۍ وایي د یاد تړون د لاسلیک لپاره د امریکا او لویدیځو هیوادونو قانع کول مهم دي او که دا کار ونه شي افغانستان به د داسې تړون د لاسلیک په برخه کې له ستونزو سره مخ شي.
روسیه او افغانستان ترمنځ هغه وخت دغه معاهده او پریکړې په ښه توګه ترسره کېدای شي او بیا عملي کېدای شي چې د ناټو په خاص ډول په سر کې امریکا او روسانو دغه عمومي ګټې او ستراتیژیک اهداف په پام کې ونیول شي او د دوی تفاهم ترسره شي. پرته زه فکر کوم چې د معاهده امضا کول او بیا عملي کېدل ګران کار دی.
ښاغلی تڼۍ ټینګار وکړ که چېرې افغانستان له نړۍ سره په خپلو اړیکو کې توازن په پام کې وساتي نو د تړونونو لاسلیک د هیواد په ګټه دی. خو له دې وړاندې یو بل سیاسي کارپوه حاجي سید داود له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې امریکا په افغانستان کې فزیکي حضور لري او روسیې ته اجازه نه ورکوي چې په مستقیم ډول د افغانستان په قضیو کې ځان دخیل کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی وایي اندېښنه لري چې د سولې په برخه کې د حکومت او د دغه ګوند هڅې ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړۍ له ناکامۍ سره مخامخ وي. د حزب اسلامي د مرکزي پلاوی غړي امین کریم ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د سولې خبرې وروستۍ نتیجې ته رسېدلې خو دوی لا هم په لاسلیک مطمئن او ډاډمن نه دي. په دې اړه یوسف خان ځدران راپور لري.
د حزب اسلامي مرک چپلاوی وای ډاډمن نه دي چې د سول لپاره د حزب اسلامي هیلې د مقابل لوري د بریالیتوب تر حده ورسوي. د دې پلاوی غړي محمد امین کریم د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ځینې کړي د دې خبرو د ورستي پریکړه لیک د لاسلیکې دوه مخنیوي کوي. ښاغلی کریم وایي چې د سولې له عالي شورا سره په ټولو مواردو نتیجې ته رسېدلي او که دولت د ځینو کړیو تر فشار لاندې رانه شي دا تفاهمنامه لاسلیک کیدونکې ده.
موږ د سولې لالي شورا سره وروستۍ پریکړې ته رسېدلي یو خو هغه معلومات چې په غیر مستقیم ډول موږ ته را رسېږي دا څرګندوي چې د امریکا له لورې ځینې جنګ غوښتونکي ډلې د سولې د راتګ او د تفاهمنامې د لاسلیک سره سخت مخالفت لري او موږ اندېښنه لرو چې خدای مکړه افغان حکومت له دې عمله کمزوری شي او ونشي کولای چې په کورنیو او بهرنیو جنګ غوښتونکو ډلو بریالی شي.
ښاغلی کریم په مشخصه توګه د دغو کړیو نمونه یاد نه کړل خو مخکې تر دې د سولې عالي شورا چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی داسې مخالفتونو ته موقع نه ورکوي. د حزب اسلامي د دغه غړي د معلوماتو له مخې په ټولو مواردو دواړه لوري نتیجې ته رسېدلي دي. له دې وړاندې اټکل کېده چې د شمشتو کیمپ په رالیږدېدو د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم پوتو او د حزب اسلامي زنداني غړو د دوسیو څېړل ممکن د دواړو لورو ترمنځ د خبرو د پرمختګ مخه ډپ کړي. د سولې عالي شورا که څه هم ځینې تخنیکي بحثونه پاتې ګڼي خو وایي چې په ټوله کې د تفاهمنامې د لاسلیک په وړاندې څه ممانعت نشته. د یاد شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل وروستیو پرمختګونو ته په کتو ویلی شي چې دا تفاهمنامه ډېر ژر د ګلبدین حکمتیار، افغان ولسمشر او د سولې عالي شورا د رئیس لخوا لاسلیک کیږي.
هغه څه چې موږ یې اټکل کوو قوي احتمال دا دی چې د همدې اونۍ په جریان کې که یو یا دوه غونډې وشي نو ټول مسایل به حل شي او د پریکړه لیک لاسلیک کېدل چمتو کیږي. داسې اختلافات نه دي پاتې چې د دې پروسې د پاتې کېدو سبب شي.
د روانو چارو څېړونکی میرسردار زدران وایي د ملي یووالي حکومت که د ملي ګټو ضد ځینو کړیو مخه ونه نیسي او د تل په څېر یوازې وخت تیر کړي کله به هم د روغې جوړې داسې زرینه موخه بیا ترلاسه نه کړي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ماښام له او بجو وروسته په همدغه سپو چې اوس ازادي راډیو پیری اوري د امریکا شغ آشنا راډیو خبرونې اوریدی شي. اوس په اسدالله لودین درته وایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له حزب اسلامي سره د سولې خبرو، د اساسي قانون د نقص په اړه اندېښنو او د توتاب پروژې مخالفتونو ته ځانګړي کړي دي. سرخط ورځپاڼه له حزب اسلامي سره د سولې خبرو ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او دا سرلیک ورکړی چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې او له ستونزو ډکه لاره. په مطلب کې راغلي له حزب اسلامي سره د سولې خبرې پر مخ تللي، خو د دغه ګوند سلګونه غړي په زندانونو کې دي او لا هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. د مطلب لیکوال ویلي حزب اسلامي د افغانستان د ستونزو یوه برخه ده او داسې اټکل نه کیږي چې له سولې سره د دغه ډلې یو ځای کول دي په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راولي. د ورځپاڼې په باور د حکومت دننه یو شمېر هغه کړی چې پخوا د حزب اسلامي مخالفت کې جنګېدلې اوس هڅه کوي چې سولې ته د حزب اسلامي د راتګ مخه ونیسي، خو لیکوال ویلي باید دا ډول هڅو مخه ونیول شي او د سولې خبرې موافقې ته ورسیږي. کابل پوسټ هم همدې موضوع ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې له حزب اسلامي سره خبرې لا هم په ګونګ حالت کې دي. په مطلب کې د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي د یو غړي محمد کریم امین په حواله لیکل شوی چې یو شمېر کړی نه غواړي د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ خبرې موافقې ته ورسیږي. همدې ورځپاڼې بیا د اساسي قانون د نقص په اړه د ازادۍ کور وروستي څېړنیز راپور ته اشاره کړې چې پکې ویل شوی د اساسي قانون یوازې دغه ماده نه ده نقص شوې چې کابل د افغانستان مرکز دی، خو پاته نورې مادې په یو ډول سره نقص شوې دي. ملي ارمان ورځپاڼې هم د اساسي قانون نقص ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د اساسي قانون ستر سرغړوونکی په ګوته شوی. په مطلب کې راغلي چې اساسي قانون په تیرو دیارلسو کلونو کې د ارګ د چارواکو، وزیرانو، موینانو او د ملي شورا د غړو لخوا نقص شوی دی. ملي پروژې او له ملي سټیج لویدلی سیاستوال دا د ویسا ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی چې د توتا پروژې په اړه مخالفتونو ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې راغلي د افغان ولس لویه ستونزه دا ده چې ملي پروژو ته سمتي او قومي تمایلات پیدا کیږي او د حکومت دننه هم داسې ډلګۍ موجودې دي چې لویو څوکیو ته رسیدلي خو واړه او سمتي فکرونه لري.
د کابل ورځپاڼو ته کتنه و. د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک اداره وایي که چیرې یو شمېر هوایی شرکتونه خپل پورونه ورنه کړي فعالیتونه به یې ودرول شي. د دې ادارې مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل د پورونو د نه ورکولو په صورت کې به د پوروړو شرکتونو له مسؤلانو سره قانوني چلند وکړي. په دیاره ابراهیم صافی راپور لري.
د افغانستان د هوایی چلند ملکی اداره وایي د مالی وزارت سره د توافق له مخې د دولت دغه پوروړي شرکتونه کولی شي په دریو کلونو کې خپل پورونه ادا کړي. د دې ادارې د پلان او پالیسۍ مرستیال محمد قاسم وفایي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پوروړو شرکتونو لپاره دا یو ښه فرصت دی او که چیرې دغه هوایی شرکتونه خپل پور ورنه کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. د ښاغلي وفایي په خبره افق شرق، کامیار او صافی ایرویز هغه شرکتونه دي چې د سو کلونو راپدې خو د مالی د نور کولو لامل 15 ان تر 14 میلیونو ډالرو پورې له حکومت نه پورې وړي دي. دی وایي هغه پورونه چې د صافی او کامیار پر لوی شرکتونو دي دا په دې معنی نه ده چې دغه شرکتونه له مالیات ورکولو نه ډډه کوي. لا بلې خوا د افق شرق منوم شرکت باید د خپلو زړو الوتکو په اړه له سرخه ور وکړي. په هغه صورت کې چې دغه شرکتونه د مالیاتو د ورکړې په برخه کې بریالي نشي د افغانستان د هوایي چلند ملکی اداره مکلفه ده چې د دغو شرکتونو کارونه وزنډوي او د هغوی په وړاندې قانوني چلند وکړي. موږ هڅه وکړه چې له دولته د پوروړو هوایي شرکتونو له مسؤلینو سره خبرې وکړو خو هیڅ یوې هم خبرو ته حاضر نشو. خو له دې وړاندې د صافی ایرویز د هوایي شرکت رئیس غلام حضرت صافی وال سټریټ ژورنال ته ویلي که حکومت له دوی سره همکاري ونه کړي دغه شرکتونه به له ماتې سره مخ شي. له بله پلوه د افق شرق په نوم د هوایي شرکت رئیس فهیم هاشمي له همدې ورځپاڼې سره په خبرو کې د دغه شرکت د الوتکو د زړښت خبره بې ځایه ګڼي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د هوایي چلند خپلواکه اداره وایي چې د دغه شرکتونو د سو الوتکو فعالیتونه یې درولي او د افق شرق په نوم د دغه هوایي شرکت رئیس ورسره هوکړه کړې چې نوې الوتکې به هیواد ته وارد کړي. خو د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون یو شمېر غړي بیا د هوای شرکتونو لخوا د 14 میلیون ډالرو مالیات نه ورکول ډیر لوی پورونه ګڼي.
باز خیریه بنسټ چې له بېوزلو او معلولانو سره تل مرسته کوي، دا ځل په ننګرهار ولایت کې له معلولانو سره ویلچیرونه یا سرڅوکۍ او د بایسکلو مرسته کړې ده. له ننګرهار د شاه محمود شینواري راپور واوري.
په ننګرهار کې باز خیریه بنسټ له مازورانو سره د خپلو مرستو په دوام د شمې پورز پر 20 ښځینه او نارینه مازورانو ویلچیرې ویشلې. په ختیځ سیمه کې د مشل اړیو خبریال او د باز خیریه بنسټ مشر باز محمد عبید وایي دغه ویلچیرو د اخیستو لپاره یاده مرسته له 22 افغانانو راټوله کړې. نوموړی وایي اوس هم ورسره داسې مازوران په لیست کې پاتې دي چې هغوی د دغو ویلچیرو حقدار دي.
ویشتنانو ته مستحق تنانو ته چې په خپلو خو نشي ګرځېدلی ویلچیرې ورکي. تر ده وړاندې هم موږ 3 شپېته ویلچیرې توضیح کړي دي او دغه ما سره چې کوم لیست جمع دی په دې کې تقریبا تر 100 کسانو پورې نور هم ما سره مازورانو خپل نومونه ثبت کړي دي چې ویلچیرو ته اړتیا لري. نو زما هیله بیا هم د خپلو افغانانو ورونو نه ده که په داخل کې وي که په خارج کې وي مرستې دي وکړي چې موږ دغسې مزوره قشر ته خدمت وکولی شو.
مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص وایي د باز خیریه بنسټ دغه رضاکاره کارونه د دې سبب شول چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په نورو ولایتونو کې هم ورته د خیریه کارونو لړۍ پراخه شوه. نوموړي پر هغو افغانانو چې غواړي اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي غږ وکړ چې باز خیریه بنسټ له لارې دې خپلې مرستې مستحقو او اړمنو کورنیو ته ورسوي.
په هغه چا چې د مرستو ادرسونه ترې ورکړي او دغه دغه اعتماد ترې ورکړي چې موږ په چا باور وکړو. باز خیریه بنسټ هغه یو بنسټ دی چې ستاسو مرستې به هغه مستحق وړو خلکو ته ورسیږي. زه او زلبی غږ کوم په ټولو هغه خواخوږو وطنوالو چې دغه خپلو روزانه لګښتونو نه که د سپما وکړي د یو چا د ژوند بیړۍ پرې روانېږي او څوک د کور د چاپېریال نه بیرون راوتی شي.
په ورته وخت کې د سینا په نامه شخصي طبي لابراتوار اعلان وکړ هغه اړمنې کورنۍ چې د باز خیریه بنسټ له لارې ورته معرفي کېږي دوی به یې معاینات په وړیا ډول ترسره کوي. باز خیریه بنسټ له تیرو 3 کالو راهیسې په ننګرهار کې د مازورو خلکو سره د ویلچیرو مرستې کوي چې دا لړۍ اوس نورو ولایتونو ته هم غځېدلې. د دې بنسټ د مسؤلینو په خبره له دې وړاندې په کونړ، لغمان او کابل ولایتونو کې هم پر لسګونو مازورانو ویلچیرې ویشلې دي.
د چارو یو شمېر کارپوهان وایي سترو ملي پروژو ته سیاسي بڼه ورکول به افغانستان د سیمې له سترو اقتصادي فرصتونو بې برخې کړي. یوه له دغو اقتصادي پروژو څخه چې په وروستیو کې د افغانستان په کچه بحثونه پارولې د افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته د ترکمنستان د 1500 ولټه برېښنا د لیږد پروژه ده. پر دغه مزي پرون شنبه د افغانستان په ولسي جرګه کې هم تاوده بحثونه وشول. په دې موضوع قاسم سولمل راپور چمتو کړی.
د اقتصادي چارو کارپوه عبدالقادر جیلانی وایي د ملي وحدت حکومت باید هڅه وکړي چې د افغانستان له لارې د تیریدونکو اقتصادي پروژو لپاره په ملي او سیمه ییزه کچه ملاتړ ترلاسه کړي. ښاغلی جیلانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په افغانستان کې دننه د دغه ډول پروژو په وړاندې سیاسي خنډونه جوړیږي نو نړیوال به په دغه هیواد کې له پانګونې لاس واخلي.
په دغه پروژه کې موږ دومره مشکلات ولرو ونشو کولای چې خپل ظرفیت وخیو چې موږ کولای شو چې بین دول پروژې په افغانستان کې تطبیق کړو، نړیوال کومکونه جلب کړو. په هغه صورت کې ګاونډیان موږ سره نه د ریل په پټلۍ کې، نه په د کاسا په پروژه کې، نه د ټاپي پروژه کې موږ سره سرمایه ګذاري کوي.
د اوبو انرژي وزارت وایي د فشنر په نوم کمپنۍ لومړی د مرکزي ولایتونو لاره د ترکمنستان د 1500 ولټه مزید تیرېدو لپاره ټاکلې وه. شروع سه بیا په 2014 کال کې د دغې پروژې د تمویلونکو په غوښتنه د سالنګ لاره غوره وګڼل سوه. د اوبو انرژي وزیر علي احمد عثماني تیرونی خبرلان ته وویل چې د ملي وحدت حکومت کابینه هم د سالنګ لارې د دغه مزي پر تیرېدو هوکړه کړې او په وینا یې د اوس لپاره د دغې لارې د بدلولو امکان نسته. خو د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست دویمو مرستیالانو سرور دانش او محمد محقق پر دې پرېکړې اعتراض څرګند کړی او د دغې پروژې پر لارې یې د بیا کتنې سپارښتنه کړې ده. اخوا د شنبې په ورځ د ولسي جرګې د استازو غلام حسین ناصري او عبدالرحیم ایوبي لخوا د دغه جرګې په عمومي غونډه کې د برېښنا د دغې پروژې په تړاو زده او نقیز بحثونه وسول. خو د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی بیا دا اختلافات د خلکو په زیانو بلل.
موضوع پروژه توتاب در اجلاس قبلی موش مطرح کرد.
دوی د توتاب پروژه په اړه موږ مخکنی غونډه کې هم بحثونه وکړل او ځنګړي کمیسیون ته مو دنده وسپارل چې د دې ستونزې په اړه له حکومت سره بحث وکړي او راپور یې موږ ته راوړي. په دې اړه هر ورځ بحث زموږ سره مرسته نه شي کولای. دا د خلکو افغانستان او بلاخره د دغې شورا د غړو په ګټه نه بولم. د افغانستان د برښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی بیا لازدې رډو سره خبرو کې ویل چې دوی په پام کې لري مرکزی ولایتونو ته هم د دغې برښنا یوه برخه ورسوي.
موږ دې لپاره چې متوازن انکشاف وشي د افغانستان حکومت په دې وپتله چې په عین زمان د پروژه به یو مسیر به کابل په مخه راشي او بل مسیر به د بامیانو په مخه ځي چې 300 میګاواټه برښنا به مرکزی ولایت ته ورکول کېږي او پات نور به کابل ته انتقالیږي. دا د تخنیکی بحث دی. دا چې سیاسي اړول کېږي او دا چې قومي اړول کېږي په دې کې د افغانستان برښنا شرکت هیڅ نظر هم نه لري.
ښاغلی توحیدی زیاتوي چې دا پروژه د توتاب نه بلکې یوه بله پروژه ده چې له لارې د ترکمنستان 1500 ولټه برښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته لېږدول کېږي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. د خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو او دغه ورځ اونیز پروګرام ژوند په شیبو کې. خو اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د کابل کندهار په لویه لار کې نن د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله نهه کسان وژل شوي او شپېته نور ټپیان دي. د مقر ولسوال وحیدالله وایي چې دغه پیښه د یو 303 ډوله بس موټر او د ټانکر د تصادم له امله رامنځته شوې ده چې ټول مسافرین ملکیان او کېدای شي د دې پیښې مرګ ژوبله نوره هم زیاتوي. د افغانستان په ختیځ کې د 202 شمشاد زون قومندانۍ او د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې په 2 ولایتونو کې د دولت شاوخوا 350 وسلوال مخالفان مړه او ټپي شوي دي. په کندهار کې د ملي اردو لخوا په یو لړ عملیاتو کې 14 وسلوال مخالفین په میوند ولسوالۍ کې وژل شوي دي. ایران وایي د دې هیواد ګڼ شمیر سرتیري د سوریې د حلب ښار پر روانه جګړه کې وژل شوي دي چې شمیر یې 1400 سلاکارانو او 1200 سرتیرو ته رسیږي. په مصر کې د یو افسر په شمول 8 پولیس د قاهرې په جنوب 15 کیلومتر سیمه کې وژل شوي دي. او درې هسپانوي ژورنالیستان چې تیر کال سوریه کې برمته شوي وو خوشی شول.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. لاس په جیاو 22 دقیقې دي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د روان خبرونه په دوام کې لکندهار او مزار څخه په راپورونو سربیره ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام او د ژوند رنگونه هم لرو. لومړی زو کندهار ته. د کندهار په عینو مینه کې د ملي موزیم لپاره نوې ودانۍ جوړیږي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر د کندهار په عینو مینه کې د ملي موزیم لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو د بنسټ ډبره پرون په یو لړ مراسمو کې کېښوده. د اطلاعات او کلتور وزیر د موزیم ترڅنګ د یو ستر کتابتون د جوړولو پلان هم اعلان کړ. محمد صادق رښتینی له کندهاره په دیاره راپور لري.
د کندهار د ملي موزیم او کتابتون لپاره د غدواړي ودانۍ په عینو مینه کې جوړیږي. د دغو ودانیو لپاره لس جریبه مځکه د افکو نړیوالي کمپنۍ له لوري ورکول شوې چې 2 میلیونه ډالر لګښت لري. د افکو نړیوالي کمپنۍ رئیس هاشم کرزی وایي په کندهار کې د کتاب لوستلو د فرهنګ د عامولو او تاریخي اثارو د ښې ساتنې په هدف یې دا اقدام کړی. هغه وایي د افکو بنسټ د دا ډول نورو پروژو ملاتړ هم کوي.
نظر موږ د وزارت په سر کښینو. هر هغه شی چې موږ په امکاناتو کې موږ به د دې سر شریکو. دا زموږ تاسو ښار دی. هر څه چې موږ تاسو په امکاناتو کې باید ترې غنوکو او د دې ښار پر جوړولو کې باید مشکر ده اشار وکړو.
د دغه ځکه کباله د شنبه په ورځ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی ته وسپارل شو. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی وایي د کتابتون او موزیم دواړي ودانۍ به تر اتلونکو 2 کلونو پورې جوړ شي. هغه له سوداګرو وغوښتل چې د دې ډول پروژو په عملي کولو کې له دولت سره همکاري وکړي.
چې دا پیغام یوازې د کندهار خلکو ته نه بلکې د ټولو ولایاتو خلکو ته دی چې هر شی تاسې باید د حکومت څخه ونه غواړئ. پخپله دغه د افکو مویسه چې دا یوه شخصي مویسه ده، دا دې په خپل همت باندې زموږ سره کومک وکړي. د الله شریف به مځکه یې راکړل، نو په دې کې دا د دوی نور مالي مرسته هم کوي چې زموږ دا کتابخانه به دا د موزیم نقشه سر ته ورسي. زه د کندهار د خلکو څخه خصوصا د شتمنو خلکو څخه دا توقع لرم، دا انتظار لرم چې پرته له دې چې موږ ورته وایو، پرته له دې چې والي صاحب ورته وایي، پرته له دې چې رئیس صاحب د اطلاعات فرهنګ ورته وایي، پرته له دې چې زه غوښتنه چې وکړم، دوی باید پخپله راشي او ووایي چې دا کتابخانه خو د سلهاوو کلونو آیندې دپاره ده، د دوی د لمسیانو، د کروشانو، د کوشانو دپاره جوړیږي. نو په دې کې د ټولو فرهنګي، دینی او ملي وظیفه ده چې باید برخه پکښې کې واخلي.
کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي وایي چې د موزیم او کتابتون لپاره دغه ودانۍ زیاتې اړینې وي او دوی به هڅه وکړي چې په دې برخه کې نور امکانات هم زیات کړي.
د افکو کمپنۍ په مرسته چې دغه نن مشتو شایدان یو لس تجربه مځکه دغه کتابتون او موزیم لپاره دوی اختصاص ورکړی ده، نو هغه پلان دلته به تطبیق شي.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د عینومېنې د کتابتون د جوړولو تر څنګ د کندهار په ځینو ولسوالیو کې هم د کتابتونونو د جوړولو پلان لري. په کندهار کې ټول 145 دولتي او شخصي کتابتونونه موجود دي چې یوازې یو د میرمنو لپاره ځانګړي سوي.
د بلخ له زندان څخه آزاد شوي ښځې د امید امن کور ته د پناه وړي. په کورنیو کې د اختلافاتو موجودیت د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او ویره حق عوامل دي چې د بلخ له ښځینه محبس څخه آزاد شوي زندانیانې له ګونګاو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ کړی دي. په دې اړه له بلخ ولایت څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی راپور واوري.
لویسا هغه شلکان نجلۍ ده چې د زندان څخه له خوشې کېدو وروسته یې د امید امن کور ته پناه راوړې. دا نجلۍ وایي چې نه پلان لري او نه یې هم مور ژوندی ده، خو خپل تره په زور د یوه بوډا سړي په نکاح ورکړه. هغه وایي خوندې سربېره پر دې چې نفقه نه ورکوله، د هغه زیات وهل او ټکولو له کور څخه تېښتې ته اړ کړه او بالاخره زنداني شوه. هغه چې په مستعار نوم خبرې کوي وایي چې د مرګ له ویرې او د کورنۍ د نشتون له امله یې دې امن ځای ته پناه راوړې ده.
دا خاطر دوباره من نمیخواست که بگیرم، به خاطر من اگه دوباره تو برای با زندگی کنی دیگه کنی، ما میخوایم که تو رز بایم ببریم دیگه.
یوازی لویسان دا چه پتولنه که نوار دودون و حاکمیت افغانی ننگ و غیرت لدی سر نوخت سر مخ کرده. شگوفه بلا مرمن دا چه تخپل خوان نمشروع وقتونو تی سر نریتید کرده او فحشاته مخه نکره. دیخزی هم تخپل شوند و موده لکور سخد تخت پتور زندان که تیره کرده او وای چه وروست محکمی ورته د بیگناهی فیصله واوره وله او لخپل ادره مشمانو سر په مزار شریف کې د امید پامن کور کې ساتل کیږي.
ته زندان ماندم، محکمه اول به من برات داد، فهمید که من بیگناه بودم، باز برات داد مرا و باز از اونجا کشیدن اینجا آوردن. اینجا مادر مرا نبرد، کس کوی دیگه ندارم، سی تپل مرا کی میبره، کی نگاه میکنه.
شوګوفه چې هم په مستعار نوم خبرې کولې وایي خواندې هغه فحشاته مجبوروله او د هغې له دې غوښتنې سره د مخالفت په تور زنداني شوه، خو له ازادۍ وروسته د نوموړې او ماشومانو ژوند یې له خطر سره مخ دی. د امید امن کور د مزار شریف په مرکز کې موقعیت لري او ساده کور تر سترګو کیږي. تر ډیره د ټولنې د معمولي کسانو د کور ګمان پرې کیږي، خو بې خبره له دې چې دلته له زندان څخه آزاد شوې ښځې د بیا ځل لپاره تربیت کیږي او ورته روزنه ترسره کیږي. د دې بنسټ مسؤول ریحانه وایي چې دلته 14 ښځې له دریو ماشومانو سره ساتل کیږي او تر دمه د څلورو کلونو په ترڅ کې 145 ښځې له خپلو کورنیو سره د بیا ځل لپاره یو ځای شوي دي.
برای فعلا خو 16 خانم سه طفل است که در اینجا زندگی میکنن. اولین برنامه ما تجدید تربیت است، چون در زندان جایی بوده که برای خانم ها جای خوبی نیست. اینا آمدن اول تجدید تربیت میشه که از نگاه رفتار، روش و از نگاه اخلاق باید اینا تربیت شن.
دومید امن کور د ښځو لپاره وظیفوي اسانتیاوې هم مساعدې کړي دي. دا په مزار شریف کې د خزینه زندان د دروازې غږ دی. هغه ځای چې د نظامي پولیسو اډې په شان جوړ شوی دی. د دې زندان د چارواکو په خبره چې پکې شپېته ښځې په مختلفو جرمونو زنداني شوي دي، خو اکثریت دا ښځې د قتل او له کور څخه د تېښتې په تور دې سیمې خاردار پوښلي کور ته راوستل شوي دي. د خزینه زندان مسؤول سمونوال محمد یعقوب وایي چې د روان کال په ترڅ کې درې ښځې له دې محبس څخه د امید امن کور ته استول شوی دی.
درې نفره چې دوی نسبت د نداشتن د محرم شری نو دوی موږ و رسمن مکتوبی رسمی و ریاست امور زنان د ولایت بلخ ته معرفي کړه چې بعدن دغه د طریقه څخه و خانی و امید ته ولاړه دی.
د خوان او خپلوانو لخوا فحشاته د ښځو مجبورول هغه څه دي چې ډېری ښځې یې له کور څخه تېښتې ته مجبورې کړې دي او په همدې جرم بیا دوی زندانونو ته اچول شوي دي. بنفشه هم د هغه جلۍ مستعار نوم دی چې د خوان لخوا فحشاته اچول شوې وه، خو هغې د کور څخه تېښته وکړه او اوس محکمې ورته د شپږ کاله قید حکم ورکړی دی. هغه یې په اړه وایي:
نه، مجبور بودم دست به کار زدم. مجبوریت معنی که شوی ما کارای بد بد میکردم خاطر فرار کردم. از خود من میخواستم کارای بد از کدش ام دست شام. من نمیکردم.
دیگه چولا قنوس خدی مدافع بنسطور دی معلومات پر بنسر چه پدی ورستیوی که پتونه که دی ناور دودون حاکمیت پا کورنوی که دی تورتی خوالی دی کچی زیاد ولی او پا جبر بدون حقا وامل دی چه لکور سخد دی خزو دی تخت کچه یه نسبت بل هر وقت زیاد کرده. مجبور رحمان حبیب سی، آزادی رادیو، مزار شریف.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د روان خبرونه په دوام کې ژوند په شیبو کې پروګرام لرو، خو مخکې د پاکستان او ایران په اړه دوه راپورونه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو مدني فعال او پخوانی ژورنالیست خورم زکی تېره شپه نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلی او یو بل ژورنالیست سخت ټپي کړی دی. زکی د افراطیت پر ضد په ټولنیزو رسنیو کې لیکنې کولې او د اسلام‌آباد د سره جماعت پر پخوانی امام مولانا عبدالعزیز په پاکستان کې د مذهبي فرقه پالنې تور پوری کړی او د هغه په ضد په مظاهرو کې برخه اخیستې ده. د وژنې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه ده اخیستی. نور تفصیل له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل په راپور کې واورئ.
د پاکستان یو نومیالی مدني فعال خورم زکی چې په خوایې د ژورنالیست په توګه هم په رسنیو کې کار کړی، تیر ماخوستن په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې له خپل یو بل ژورنالیست ملګري سره پر هوټل ناستو او ډوډۍ خوړله چې ناڅرګندو موټرسایکل سپرو وسلوالو ورباندې ناببره ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د کراچۍ د پولیسو یو مشر مقدس حیدر رسنیو ته ویلي، خورم زکی د کراچۍ د شمالي برخې په یولسمه تپه کې له یو بل ژورنالیست راو خالد سره پر هوټل ناستو او ډوډۍ خوړله چې په دوو موټرسایکلونو سپاره څلور وسلوال ورته راغلي او ډزې ورباندې کړې دي چې په نتیجه کې یې خورم زکی، راو خالد او یو بل دوی ته څیرمه ولاړ کس اسلم سخت ټپیان سول. د پولیسو په وینا په پیښه کې ټپي درې واړه کسان سمدستي د کراچۍ ښار اغا خان روغتون ته یوړل سول چې هلته خورم زکی د سختو ټپونو له امله سا ورکړه، خو وایي د هغه د ملګري ژورنالیست راو خالد حالت هم د اندېښنې وړ دی. پولیس وایي د پیښې له ځایه یې نولس تشې مرمۍ ترلاسه کړې دي. خورم زکی د پاکستان یو له هغو زیاتو مدني فعالانو څخه ګڼل کېده چې تل یې په پاکستان کې د افراطیت او مذهبي فرقه پالنې په ضد او د بشري حقونو د دفاع لپاره کار کړی. د مخکې په رسنیو کې د ژورنالیست په توګه هم کار کړی او په دې وروستیو کې د لیټس بیلډ پاکستان یا راسي پاکستان جوړ کړو په نامه فیسبوک پاڼه چلوله چې شاوخوا 215,000 کتونکي لري. هغه په ټولنیزو رسنیو کې زیات فعال و او پرون یې تر خپل مرګ څو ساعته وړاندې هم پر خپل فیسبوک پاڼه د لندن د نوي ټاکل شوي ښاروال پاړه په لیکل شوي پوسټ کې پر پاکستانیانو نیوکه کړې او غربي ډیموکراسي یې پکې ستایلې ده. دی په دې پوسټ کې وایي: صادق خان پاکستانی نه دی، برتانوي دی. د هغه په دومره ځلیدو او بریالیتوب کې د هغه خپل زیار او د مساوي فرصتونو لپاره د برتانیا نظام لاس لري. د همدې پوسټ په یوه بله برخه کې وایي: زه د غرب سیکولر ډیموکراسي ستایم. د تکفیري دیوبندي وهابي ترهګرۍ او د اسلام په نامه د ډار او کرکې په دې زمانه کې برتانیا له هر ډول توپیر پالنې او تعصب پرته په نړۍ کې د بشری تمدن د ستر مرکز ثبوت ورکړ. آیا موږ کوم احمدی، هندو یا عیسائی د صدر اعظم په توګه ټاکلی سو؟ زکی د اسلام آباد د سره جماعت پر پخوانی امام مولانا عبدالعزیز باندې هم نیوکې کولې او پر هغه یې په پاکستان کې د فرقه پالنې او افراطیت د خپرولو تور پورې کړی و او په هغو احتجاجي مظاهرو کې هم ګډون کړی و چې مدني فعالانو د مولانا عبدالعزیز په ضد وروسته له هغه پیل کړی چې په مرکه کې ویلي وو چې د پېښور پر ښوونځي هغه وسلوال برید نسی غندلی چې لسګونه زده کوونکي او استادان پکې وژل سوي وو. په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې د پاکستان اکثرو مدني فعالانو، د بشري حقونو مدافعینو او سیاسي څېړونکو د خورم زکی وژنه په کلکه غندلې ده. د خورم زکی د وژنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د یادونې وړ ده چې یو کال وړاندې هم په همدې کراچي ښار کې د بشري حقونو یوه ښځینه فعاله سبین محمود ووژل سوه. سبین محمود د 2015 میلادي کال د اپریل پر 15 نیټه هغه وخت ووژل سوه چې د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان له شرما ما قدر بلوت سره د ورکو بلوتانو په اړه په جوړ سوی سیمینار کې برخه اخیسته او په خپل موټر کې کور ته پر لار و چې دازي ور باندې وسوي.
له کوټې څخه د باراکوال میاخیل راپورو. ایران وای د دې هیواد یو شمېر افسران او سرتیری د سوریې حلب ښار ته نږدې په جګړه کې وژل شوي دي. په سوریه کې د بشار اسد له رژیم څخه د پوځي ملاتړ د پیل څخه را پدې خو دا د سوریې په جګړه کې ایرانی ځواکونو ته تر ټولو لوی مرشوب لده. په دې اړه رضوان مراد موضوع تفصیل اوروي.
د ایران د سپاهی پاسداران یو چارواکی فارس خبری آژانس ته ویلي د دوی 14 پوځي سلاکاران د جمعې په ورځ د حلب ښار د جنوب لویدیځ په خانتومان سیمه کې وژل شوي دي. دغه ایرانی مقام چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي دا کسان له سخت دریځو وسلوالو ډلو سره په وروستیو نښتو کې وژل شوي. د هغه په خبره په دې جګړو کې 21 نور ایرانی پوځیان ژوبل دي. اسوسییټډ پریس اژانس وی د خان تومان سیمه په جګړه کې لسګونه کسان وژل شوي دي. راپور نوای په خان تومان سیمه کې پر ایرانی سرتیرو برید د دریو سخت دریزو ډلو جیش الفتح، القاعده او جبهة النصره لخوا ترسره شوی دی. جیش الفتح سخت دریز ډلې په ټولنیزو شبکو د وژل شو ایرانی سرتیرو او شیعه وسلوالو د مړو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. کچا هم د امریکا او روسیې په منځګړتوب د اونۍ په سر کې د سوریې په حلب ښار کې اوربندو شو، خو د دې ښار په څنډو کې جګړو بیا هم زور اخیستی دی. په همدې حال کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سلاکار علي اکبر ولایتي تیره ورځ په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره وکتل او د دې هیواد په جګړه کې له هغه څخه د تهران د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. بلور ته بیا د روسیې د دفاع وزارت وایي د سوریې په حلب ښار کې شوی اوربند د دریو نورو ورځو لپاره هم تمدید شوی دی.
د ژوند رنګونه.
نوم مې رحمه جان دی، د ګوشتي ولسوالۍ اوسېدونکی یم، سرباز یم. دلته
لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي سرباز، ته په خپل سر باندې لوبې کې ولی ته سرباز یا سرتیری؟
زه خو د وطن خدمت کوم او دا په هر افغان باندې فرض دی. دا د وطن خدمت دا باید چې موږ ټول افغانان، ټول ورونه باید چې ټول دا خدمت وکړي.
اوس خو حالات لږ ګډوډ دي، جنگ بم وي، کله دې مخامخ جنگ کړی؟
هو ډیر، ما په زیاتو ولسوالیو کې وظیفه کړې. په شیرزادو نه اول چې زه عسکر شوم، شیرزادو ته لاړلم، شیرزادو نه بیا رالم خیوي ولسوالۍ ته، خیوي ولسوالۍ نه لاړلم ګوشتي ولسوالۍ ته. نیانتې داسې ډیر جنگي دغم کړي دي، یعنی جنگونه هم را باندې شوي، ښه ډیر ډزې را باندې شوي دي. خو الله پاک ساتلی، دا وطن خدمت دی، دا په هر مؤمن مسلمان باندې فرض دی.
کله داسې شوي دي چې تاسو له دښمن سره مخ شوي، جنگ هم کړی، هغوی ته هم تلفات اړولي او زړه دې پې درد کړی؟
هو، داسې اکثره وخت شوي دي. یو ورځ شیرزادو ته لاړلو، یو سړی سره م کتل نږدې نه، خو چې دغه شو هغې خوانه مونږ باندې طالبانو موټر راغی، خو چې دغه شو مونږ ترېنه تیښته وکړله. خدای شته هغې مونږ باندې ډزې وکړلې. خدای شته چې دا مسلمانان رونه، یعنی مونږ هم افغانان یو، هغې هم افغانان دي، ولې داسې یو ناوړه کار وشي چې دا خلک قتل ته ورسي؟
ستا په خپله پیغام څه دغه جنګیالیو ته چې تاسو سره جنګ کوي؟
زما پیغام ورته دا دی چې بس کې نوره، دا جنگ او جدل بس کې، زه څوک یم او هغه څوک دی. زما افغان یم او هغه افغان دی. د یعنی د نور خلکو په لمسون باندې د خپل افغانان یو تر بله باید چې نور ونه وژي.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن په رنگونو غږیږو. آیا پوهیږئ چې په افغاني ټولنه کې د بیلابیلو رنگونو په وړاندې د خلکو برداشت څه دی؟
سور نارینه لپاره بد ښکاري، کنه ښه نه ښکاري، او خصوصا ګلابي رنگ، سور رنگ زنانو لپاره ښه ښکاري.
موږ نه کېدای خو به کېږه ملي کړل ډیر شانس کاږه چې کفتر بازی او د شپېلې وهنه او دغه تور رنگ کالی وسکه.
هر څوک چې تور رنگ وکړي هغه باید حکیم قومندان، هغه خپل اراده باید په بل تحمیل کړي، د بل چا اراده باید ونه مني او داسې نور تغلل شي.
په نننۍ خبرونه کې د مختلفو رنگونو پر ځانګړنو په وړاندې په باورونو او استعمال غږیږو. راځي فرشتي مرسل ته وښی.
درنو اوردونکو، کچیر موږ خپل چاپیریال ته زیر شو نو دې نتیجې ته به رسیږو چې چاپیریال مو د رنگونو یوه ټولګه ده. د دغو رنگونو پر وړاندې د هر انسان ذوق ځانګړی دی. رنگونه هم ځانګړي معناوې لري. سپینې د سولې، سورې د مینې، شینې د امن او دې ته ورته نور هم په سمبولیک ډول کارول کیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکی سید اجل وایي چې دوی د نارینه او ښځینه لپاره ځانګړي رنگونه کاروي او ځینې رنگونه یې د ځانګړو معناوو درلودونکي دي.
او لغمان غرنۍ یو ساحه ده. په هغو ساحو کې د لباس په ارتباط باندې که درته ووایم، سره رنگونه د زنانو دپاره دي، سپین رنگونه او دا د مردانه دپاره دي. چون تور چې ده، تور دواړو ته استعمالیږي، لپاره دیدی چې اکثره تور خلک نه خوښوي، د جګرخونه دي کنه او سړی جګرخونه وي. سور د نارینه لپاره بد ښکاري، کنه ښه نه ښکاري، او خصوصا ګلابي رنگ، سور رنگ زنانو لپاره ښه ښکاري. دي بیا په دې کې د ځوانو د زړو دي، د ځوانو رنگونه یو قسم فقط دي، د زړو بل قسم. چون شوخ رنگونه چې دي هغه د ځوانانو ښځو لپاره دي، چې کوم ساده او بسیط رنگونه دي هغه د زړو ښځو لپاره دي. زړه خلک داسې کوشش کوي چې زه یو مثال مړي ژوندي ته ځمه او خپلو خپلوانو کره ځمه، دغسې لباس واغوندم چې په هغه باندې د خلکو میلان رای نیسي. هغه باید محیط کې نقطه نارنګي نه وي، سنګین رنگ وي. د دې لپاره سنګینیت خوښوي زړې ښځې. خاکي رنگ وي، تور رنگ وي، ګلداره ټوټه وي. نو ځوانه زنانه چې دي رنگونه د شوخ خوښوي، ګلابي رنګ و، لکه شفتالي رنګ و، زیړ رنګ و. خو رنګونو کې تقریبا واته رنګ دي کنه، اکثره دا خوښوي. او د چا چې مثال میړه ایران کې وي یا مسافر وي، هغوی جګرخونه وي، داسې رنګ وي چې هغه خلکو ته نقطه نارنګي نه وي.
تور رنګ هغه رنګ دی چې اکثره وګړي خوښوي، خو په بیلابیلو ټولنو کې ځانګړې معناوې لري او شاید یو لامل یې دا هم وي چې له هر ډول رنګ سره په اسانۍ جوړیږي. خو په ځینو وختونو کې تور رنګ بیا د نویو واده کړو لپاره غوره نه ګڼل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد ګل راته د تور رنګ په اړه کیسه کوي.
زما د سترګو لیدلی حال دا دی چې دوه فامیلونه سره دوستان شوي وو، دوی خپله دوستي شروع کړې وه، یعنی یو فامیل بل ته لور ورکړې وه. دا د دې په خاطر چې هغه واده سربره کې په د اول جوړه کې کله چې کالي ورته راوړي، دوی په ډېر خپل رغبت باندې، په ډېر خپل ذوق باندې تور کالي د هغې عروس لپاره اخیستي وو. نو باوجود چې دا ډېر ښه کالي وو، ډېر جلبلي کالي وو او ډېر ښایسته کالي وو د دوی په نظر، اما کله چې دوی فامیل ته راغلل، دی کې دومره بد انعکاس وکړه چې دوی په اصطلاح یو بل رنگ ورکو، یعنی رنگ دا ورکو چې د یو شګوم بد لري په موږ باندې، د تاول موږ ته راوړي. په دې حساب د دوی روابط په دې باندې خراب شول. دا چې که په نورو شیانو هم د دوی روابط خراب شوي وي، اما اساس تعداب یې دغه خبره شوه چې تاسو موږ ته ولې تور کالي راوړي.
د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد سبحان بیا وایي چې دوی تور کالي نه اغوندي. دا چې لامل یې څه دی له هغه به یې واورو.
موږ نه کېدای خو به کېږه ملي کړل ډېر شانس کاږه چې کفتر بازی او د شپېلې وهله او دغه تور رنگ کالی وسکه. به ما قطعا من یدونه، حتی بوټم تور ناغوندو لباس و کمیز داخم وای پتاز باندې ښه شګون نه لري، وای پتاز باندې نه زیانه. مطلب اغه نو سګون دا چې ما په خپل سترګې درې حال یو جوړ کلی مؤاخذه او تور ډیر که په قیمت میاخستې و هم دغه دکانو کې بازار کې چې اغه اول شو سره داسې جاله شو چې بيخي بلند کار ده مدار سب کار شو بکنی دکاندار تا ویلی و اولا سیلاب دب که نور ایچ و شکایت نده کرده اقا و تاس و سب ایساو دب که مالی منگه نیکمالی کرده بس وچه نیکمالی کرده و ما ایخ بداشه
ده نموری په خبره چې اکثر وقت ده کورنه غری خپل عمر تا گوری او دی عمر په تناسب ده جامول پر رنگ وره کوی محمد اکبر کوچای اکثر وقت سپین رنگ کالی اغوندی دای بیا دی رنگونو پر ولاندې موجود شگون نمنی
سپین رنگ بزیاد خوخیگی که منگه تر زمانی ماما زمانیو یو خوانه دانه من تقریبا دو سو کوری تور سپین کالی کنو کوچان در سپین عدد گزیر در سپین کالی نه پا تورو کالو که نه پا سرو که نه پا سپینو که در طرف ده خدا کی حس سواش باشو من ده غلط فکر رو که گرچه ما پوری غلط زیا
دینی عالم نورالله کوثر بیا د رنگونو پر بلاندی د بد شگون پاره د اسلام مبارک دین نظر تاسی بینوی
د اسلام له نظر نه بدفعلی یا بدشګومی یا بدمرغی یا بدشګومی نیول دا په اسلام کې اصل نه لري په اسلام کې دا عمل ناروا ده رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای لا طیره فی الاسلام په اسلام کې بدفعلی یا بدشګومی نیول نشته ځکه اسلامی شریعت په نیکو باندې بنا ده کله کله دا سوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نیک فعلی نیول ده نیک فعلی جایز ده او دا یو نیک ګمان ده په الله جل جلاله باندې
د افغانستان د علومو اکاډمۍ پوهنای غړی پوهان رزقی نړیوال د رنگونو د ارزښت په اړه وایي چې د رنگونو د خوښونې د ذوق له مخې هم انسان په رواني لحاظ پیژندل کیږي
رنگونه د هغه پدیدی دی چې په خپل خدای یو انسان ته ورکړي دي منګه د دغه رنگونو په حساب باندې په خپل د انسان درونی شخصیت عاطفي حالت او داسې نور هغه څه چې د په وجود کې دي او باطنی شکل لري هغه منګه د رنگونو د معیار په حساب باندې پیژنو مثلا غواړو چې د یو شخص په باره کې معلومات حاصل کړو اول دغه نه پوښتنه کوو چې ستا کوم رنګ خوښیږي کله چې ویل چې زما دا رنګ خوښیږي بناهن منګه کولای شو چې د هغه سره هغه لازم برخورد وکړو د مثال په توګه که دا ووایي چې زما سور رنګ خوښ دی بناهن د ده سره مثلا په خبرو کې په مراویده کې باید ډېر احتیاط وشي لوشر یو عالم دی چې د رنګ د مشخصاتو په باره کې تحقیق کړی دی هغه وایي چې اووه رنګه دي دا سپین رنګ چې ورسره ملګری کوي اته رنګ وایي سور رنګ دی نارنجي رنګ دی زیړ رنګ دی شین رنګ دی آبی رنگ دے نیلی رنگ دے او بنفش رنگ دے منتا منگے پدی رنگونو کی دا نہ محدود ہو زکہ نہ محدود ہو چ پخپل دا رنگونو یو د بل سره چ خلتی گی اغه خاصیت چ اصلی رنگ لری په خاصیتونو کی هم تغیر زیزی نہ بنا ان دا رنگونو چ یو د بل سره مخلوطی گی د مثلا اتو په اتو کې ظرف کا چلوش پیت کیږي نو بنا ان د رنگ مشخصی په اساس کې منګه پم دی وو یا اتو رنگونو کی پیژنو
پوهان نړیوال بیا وایي یو شمېر ځانګړي رنګونه که څوک خوښوي هغوی ځینې ځانګړتیاوې لري او د همدغو ځانګړتیاوو پر بنسټ یې د ژوند چارې په غیر شعوري توګه برابرېږي
دغه مشخصات موږ په رنګونو کې ګورو د مثال په توګه تور رنګ دی هر څوک چې تور رنګ خوښوي هغه باید حکیم قومندان هغه خپله اراده باید په بل تحمیل کړي د بل چا اراده باید ونه مني او داسې نور ټکل لري نو بنا ان که چېرته دوه جوړه وغواړي چې واده وکړي دواړه تور رنګ خوښ شي نو بنا ان دوه قومندانان په کور کې نه ځایږي ځکه په یو کن کې څو ملنګان ځایږي مګر په یوه کار کې دوه پاچاهان نه ځایږي نو بنا ان د دوی ژوند تر اخره پورې دوام نه کوي بل رنګ سور رنګ دی چې آیا نن د تور رنګ شکل باندې هغه هم دی سور رنګ څنګه اتو چې سور نه لګ کیږي دا متحیز کیږي زر عصبی کیږي زربان ته زړی جګیږي او بالاخره زود رنګ هم دی دغه هم دی نو بنا ان د سور رنګ چې څوک وخی نو که چېرته دواړه د مرچو په څټه به سوارئ په وړه خبره به میړه او ښځه به جنګونه به بس خبره به ډېرو کشالو ته وباسي یعنې دوی انعطاف نه لري دوی گذشت نه لري چې نه لري بنا انده دوی ژوند هم تر اخره پورې نه پاتې کیږي من ته سور رنګ یو خاصیت لري هغه دا دی چې څونه چې انګټک رنګ دی په ډېره کمه خبره باندې بېرته خوشحالېږي هم د دوی په من کې یو رنګ بل هم شته دی دوه رنګونه دي چې هغه یو قرمز رنګ دی او یو بنفش آبي رنګ دی په دې کې مثلا په خپله روان پیژندنې د رنګونو عالمان وایي چې باید هلک او جنۍ باید په دا دواړو کې موافق نظر ولري او که چېرته موافق نظر دوی ونه لري لکه د تور او د سور رنګ په حساب باندې متضاد دغه ولري د دوی ژوند داسې معنا لري چې مثلا یو څوارلس کلن نجلۍ د یو اتیا کلن سپینګیري سره واده وکړي
درنو اوریدونکو نننې خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
چی پورا